په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوو د مشال رادیو د نننۍ او نهساته خبرونو په دې خبرنۍ خبرې کې چې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له انیسې اجمله وایم.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د بلوچستان د شینغر سیمې په ځنګلونو کې وسم اور لګیدلی دی. په کراچۍ کې په 14 کې یو ښځه وژل شوې. د تاجکستان په ګورنر بدخشان سیمه کې یو تن وژل شوې دی. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان د موساخیل او شیرانی سیمې ترمنځ د شینغر په ځنګلونو کې د 13 ورځو راهیسې لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. په سیمه کې د ځنګلاتو د محکمې یو افسر عتیق خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور وژنې لپاره امنیتي ځواکونه د ځنګلاتو محکمه هڅې کوي، خو باید د دې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم وشي.
یو موږم دا یې 18-20 کسان موږ فورس والا دي زیات نه نو موږ خپل مدا ته دا لګیا یو خيزو ا خپل ریواتی طریقه وای نو خو موږ داس کې نکل نشته. په دبرو دی وځو په غنه منه په دغه باندې تاک ماک په دغه به مړو گزاره بو سره کو نه.
د اور لوجې ګڼ خلک نو روسي متکده شوی دی او چارواکي وایي چې د چلغوزو اونو ته هم زیان رسیدلې دي. بلخوا په بلوچستان کې د ځنګلاتو سکتر دوستین جمال الدین ویلي چې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې سره رابطه کړې ده او لاغي د اور وژنې لپاره هلیکاپټر او نور ضروري سامان غوښته دي. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کرادار سیمه کې تیر ماښام یوې 14 کې یو ښځه بچل شوې او 14 کسان نور زخمیان شوي دي. د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سینټر مشر ډاکټر صابر میمن رسنی او تویلي چې 14 وروستو روغتون ته د یوې ښځې مړې او د څلورو پولیس سرتیرو په ګډون 14 زخمیان ور وړل شوي دي. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل خرل بیا له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د 14 په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو بارودي مواد لارې شوې ده. د نوموړي په خبره د دې هدف په سیمه کې تیریدونکي د پولیسو یو ګاډی وو. د 14 سیمواري لا چا نه ده منلې. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل د 16 مې لسان مرګي بریده وروسته د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. په دغه ځان مرګي برید کې د یو پاکستانی په ګډون د چینایي ژبې درې استادان وژل شوي وو چې سیمواري کل ادم مسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ ډایریکټر ډاکټر نصیر الدین خان پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د مې په 15 یولس چینایي استادان خپل هیواد ته بیرته ستنه شوي دي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د چین کونسلګرۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې تیره شپه د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او درې زخمي شوي دي. یو پوځي افسر چې نه غوښتنو مې واغستل شي د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو په محمد خیل لنډ سیدآباد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه تر اطلاع وروسته عملیات وکړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د ګزرن د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1200 نورو ماشومانو کې د ګزرن د وایرس اندېښنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مې په 15 په سیمه کې د پولیو یو بل کیسم رپورټ شوی دی. د شمالي وزیرستان د ګزرن د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر شمس الرحمان پرون مشال ریډیو ته ویل دوی له اغوستل شوو نمونو څخه دا اندازه لګولې چې کېدای شي چې په سیمه کې د پولیو نورې 12 پیښې هم مخې ته راشي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 3 پیښې رپورټ شوې دي او دا ټولې په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په بې ثبات او خود مختار سیمه ګورنو بدخشان کې یو تن وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د ربړ ګولې او خکې بیان کې ګیس کارولې دي. د احتجاج کوونکو د سیاسي مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. د مشال ریډیو د تاجکستان څنګه وایي چې د ګورنو بدخشان په پلازمینه خاروغ کې د ځوانانو یوې لوی ډلې لغړ وروسته احتجاج پیل کړ چې چارواکو د سیمې د مشر علي شیر د خاروغ خاروال او د نورو چارواکو په استعفا لغور کولو انکار وکړ. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بلوچستان د موساخیلو شیرانی سیمو تر دامنځ په شین غره کې له 13-15 ورځو راهیسې اور لګېدلی دی. د ځنګلاتو محکمې او ځایي افسر وایي دوی خپل وس کوي خو اور دومره ډیر دی چې دوی یې نشي وژلی.
د
پیښور په سربند کې د اتوار په ورځ د دوو سیکانو تر وژل کېدو وروسته د اقلیتي ډلو وګړو پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره وروسته یوه خبري غونډه کړې. د هندو لګکیو یو استاذ وایي امنیتي ادارې باید د دوی د وړاندیزونو په رڼا کې د دوی امنیت خوندي کړي.
پالیسی جوړ کی دسی واقعات بیا اون نشی اور خلق چیزیں پریشان حال نشی اور دانی شی کہ بیا ملک پر خودو بانا یا علاقہ پر خودو بانے اگر آشی
روانه میاشت په شمالي بلوچستان کې د پولیو یو بل مثبته پیخه هم ثبت شو. د دې ځلې د صحت محکمې او چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د پولیو کمپاینونو لپاره ولسی مرسته ترلاسه کړي.
علماء کرام دی کمل کون صاحب ہوں دی ٹولے سر امیش میٹنگی نہ کی چدا پخپلے کریے سے اگہی مہم موچھا لے ویچ امیش سے مرا ٹیمی نہ ویرسی ویکسین ویرکو
میرے دا لمشال ریڈیو سرون سے. دا همورنۍ موضوع د برستان د مساخیل او شیرانی سیمو تر دامنځ د شین غرب ځنګلونو کې له تیرو پنځو ورځو راهیسې لګېدلې اور تر اوسه نه دی مړکړل شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د اور له وجې نه یوازې د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي بلکې د چلغوزو ونې هم سوځېدلې دي. صوبایي حکومت د اور وژنې په خاطر له وفاقي حکومته د هلیکاپټر غوښتنه کړې ده. صوبایي چارواکو ویلي اور چون ډیر زیات خپور شوی ځکه یې وجنه د دوی لوسه بهر شوی ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د چارواک پوینا چې د بلوچستان په ضلع شیرانی او مسخیل کې د اور د وژنې لپاره نه یوازې ځای لیویز او د ځنګلاتو کارکوونکي شپه او ورځ زیار باسي بلکې د دوی د هڅو برسیره هم اور نه دی کم سوی او تر څو چې د حکومت له لوري د اور وژنې لپاره هلیکاپټر نه وي رالېږدول سوی تر هغه وخته پورې پر اور کابو موندل ګران عمل دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په شنه غره کې د اور وژنې په کار بوخت د ځنګلاتو د ځایي افیسر عتیق خان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی خپلې ټولې هلې ځلې کړې دي خو تر اوسه په بشپړه توګه اور نه دی مړ کړی.
موږ قتلی او راپلیاری او رواني د غره تخصیص او زموږ د غون واسي د جنګلات ولا کم کسان دي د لوکل کمیټې د څا څوک چې ملکیت لري دا غره هغه قتلی دا غره تقریبا 25 کسان دي چې موږ هم د 18-20 کسان موږ د فورس والا دي زیات نه نو موږ خپل مدد ته د لګي او خيزو په خپل روایتي طریقه وای نو موږ داسې کې نکړل نشته په دبرو دی وځو په غن من په دغه باندې تاک ماک په دغه به مړو گزاره به سره کو نه
بلبلو ته د دې ور لامل پښنغره او سلیمان کې استوګن ډېر خلک او ملداران هم د یو ځای څخه و بل ځای ته کډه شوي دي او ډېرې داسې د چاغه د غره څخه و هوارې ته راشو شوي دي. دوی د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ځینو کسانو د مشالېډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې حکومت د غزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هر بوټه ایستا دا اوس واز زمو سره په څه کې نه بل څه پر ور دی ځا او خدا زای نه کوله ساخا زرا موسم ور په کې لګیا دی بس دا ولې لا وسه چپو سپراو لا غد هو کی نو زا تا تاوان ده روان ده موسم ور روان ده بغره کې
بل غاړې ته په کوټ کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې WWF یو مامور یا مسخیل وای چې د اور لګې دو څخه په زرګونو کړم ځکه باندې بعد چلغوزی او نور جنگلاتو ته زیان اوښتی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه یوازې د اور وژنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي بلکې د اور د لګېدو په اړه دې هم پلټنې وکړي.
چلغوزه د افر لاین په دوم لاین کې چې دې زیتون دی پر دریم لاین باندې بیا می فارست دی پاکې اکیشه مودستا هم د چپلو سورته وای او لاندې بیا د نور ښنې بوټي دي. هواګین وی یو ځای څوک اور پل کې به سور نکي خو بیا هواګین تلانسی او چلغوزه خطه ته معلومه چې هغه خالی هغه غواړي خالی لمبا غواړي تیل لري. دوم مسله دا د سرچ په خوا به دا و د بارانونو چې پکې دل بیا به دا ټیم خلک بالا نه ختل افر ایریا
د نوموړي په وینا چې د تیرو دوو کلو راهیسې په سیمه کې بارانونه نه دي سوي چې لامل یې په یاد سوي ځنګل کې بوټي اوس بیا ژر سوي او وچ دي. هلته په سیمه کې د ځنګلاتو یو ساتونکي جمعه خان د مئی په 18 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د اور څخه د ځنګل لویه برخه سیزل سوې ده او لږ څه ځای ورته پاتې دی.
ورځ کم وای بس بیا ماشام هوا ډیره تیزه و نن په ورځ زیات وای بیګه ماشام ډیر سنبالیدا نه وسلې وای او ډیر په زور نقصان یې کړی دی بس بیا ته لږ ټوکړه پاد د نورې څکړ پاره کړی دی
په دې اړه مچ کله د بلوچستان د جنگلاتو د سکتر دوستین جمال دین سره تماس ونوي نو هغه راته وویل چې دوی د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي سره تماس نیولی دی او د هغه څخه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په غرنۍ سیمه کې د اور وژنې په خاطر دی هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې په عجله توګه برابرې کړي. نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي ته خط لیکلی دی د دې مقصد لپاره به اوبه د خیبر پښتونخوا د ګومل څخه راپورته کوي ځکه چې بل نږدې ځای د اوبو زیرمه نسته. د نوموړي په وینا چې دا یو مشکل عمل دی خو اور مړ کول مهم دی. د دې وروسته به دوی د اور له امله د سوي نقصان جاج اخلي. ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د شنن غره د ځنګلاتو پر اور باندې سخته خواشني څرګنده کړې او چارواکو ته امر کړی دی چې د اور وژنې لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یاد سوي غرنۍ سیمه کې یاد سوی اور د بلوچستان په برخه کې د مئی په 12 نیټه لګېدلی وو. د دې څخه له مخه د خیبر پښتونخوا په برخه کې دغه اور لګېدلی و چې له امله یې هلته هم و ځنګلاتو ته لوی زیان اوښتی دی.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
تیر ماخام د کراچۍ په کارادر سیمه کې به 14 یو خزه وجلی او 44 نور کسانې جوبل کړي دي. د کراچۍ د سیول روغتونو چارواکي ویلي روختون ته پړول شو ورول شو کسانو کې څلور پولیس سرتیری هم شامل دي چې په دې ځینو صحی وزا د اندېښنې وړ ده. پولیس وایي بارودی مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ول چې هدف یې په سیمه کې د پولیسو د غزمې یو گاډیو د پکراچای کې په تیرو دوه میاشتو کې درې مې 14 واد دي. پرونې پیښې زمواري چا نه ده منلې خو د تیرو غو زمواري نا قانونه وسلوارو ډلو سندو دیش ریولوشنری آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی منلې. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
په کراچۍ کې د مای پښپاړه سما ماخام د خار په کارادر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو خزا وجلې شوي او د پولیسو په ګډون 14 کسان نور جوبل شوي دي. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې لومړي معلوماتو کې معلومه شوي چې دا 14 د یو ډیوایس تلاري شوي. د بمونو شنډولو ادارې بم ډیسپوزل سکواډ معلومات را جمع کوي. دا 14 په موټر سایکل کې په ځای کړی شوی د بارودی موادو د لاري شوی دا چې د پولیسو موبایل یا گاډي په نه خبو په سیمه کې پولیس په غشو او نن هم پولیسو غش کړي. د پولیسو په وینا کله چې د پولیسو موبایل موټر سایکل ته نږدې شو 14 وشو. د 14 وروسته د سن صوبې د خواریګخو وزیر سید غنی د پیښې ځای ته ورغلی او مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دی وایي چې دا ډیره اندېښمنه خبره ده. دا په تیرو څو ورځو کې دویمه ورته پیښه ده. دا چې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ پیښې رامخته کیږي دا نه یوازې د سن حکومت بلکې د ټولو حکومتونو لپاره یو چیلنج دی او معلومیږي دا چې په دې کې داسې قوتونه لاس لري چې غواړي په پاکستان کې حالات خراب کړي. بلخوا د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سنټر مشر ډاکټر صابر میمن بیا خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د 14 وروسته یو خزینه مړه او 14 کسان نور جوبل روغتون ته راوړي. په ټپیانو کې څلور پولیس والا هم دي. د ټولو پیژندګلو شوي ده او علاج روان دي خو د پولیسو په ګډون د دریو ټپیانو حالات ښه نه دي. د کراچۍ د سی ټی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب وایي په دې 14 کې شاوخوا څلور کیلو بارودی مواد کارولې شوي او د دوی نخا د پولیسو گاڑے وو. د صدر سیمې د 14 او د دې ترمنځ 141 شتا
صدر مې وای واقعا اس مې اس تقریبا چیزې جو شپه میچ کرتی ہیں.
د پولیسو په وینا په 14 کې سلور موټر سایکل او 15 گاڑی تباشوی هم دي. پولیس وای چې پلټنی روانی دي. د کراچۍ په کارادر سیمه کې د شبي 14 ذمہواری تر وسه چانه د منلې خو لدی وړاندې د کراچۍ په صدر بازار کې د مای په 12 د شپې هم یو 14 شوی و چې یو تن پکې مړ او 14 نور جوبل شوی وو او د دغه پیښې ذمواري لا قانونه ګرځولې شوې ډلې سندو دیش ریولوشنز آرمی منلې وه. او بیا په کراچی پوهنتون کې تیره میاشت د اپریل په شپږشتمه د چینایي کنفیوشنز انسټیټیوټ په ګاډۍ چاودنه شوې وه چې درې چینایي استادانو په ګډون پکې څلور تنه وجلې شوي وو. او د دغه ځانمرګي برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې مجید بریګیډ منلې وه. د حسن وزیر اعلی په کراچی کې د بم چاودنې د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو او نورو چارواکو یې راپورټ غوښتی. وزیر اعظم شهباز شریف او بیا د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د دغه پیښې غندنه کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د اپریل پر شپږشتمه په کراچۍ پوهنتون کې تر یو ځانمرګي برید وروسته هغه چینایي استادان چې د پاکستان په بېلابېلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې درسونه ورکول خپل هیواد چین ته ستانه شوي دي. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصرالدین خان د مې پر شپاړسمه مشاله ته وویل د مې پر پنځلسمه یوولس چینایي استادان چې په کنفیوشس انسټیټیوټ او این ای ډی پوهنتون کې این ای ډی پوهنتون کې زده کړې ورکولې بیرته خپل هیواد ته تللې دي. د نوموړي په خبره چینایي استادانو د هیواد نور تعلیمي ادارې هم خوشي کړې دي، خو پاکستان او چین د چینایي استادانو چین ته د سندو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. بیا هم د نیاز علي خان رپورټ.
د کراچۍ پوهنتون کنفیوشنس انسټیټیوټ پاکستانی ډایرکټر ډاکټر ناصر الدین خان د مای په شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې د مای په پنځلسمه یوولس تنه چینایي استادان چې د کراچۍ پوهنتون په کنفیوشنس انسټیټیوټ او این ای ډی پوهنتون کې د چینایي ژبې تدریس کوو بیرته خپل هیواد ته تللي دي. دی وایي چې اوس دوی له دې ځایه وتلي، چین له ټول هیواد څخه خپل استادان بیرته رابللي دي. د زده کوونکو لپاره موږ اندېښمن یو چې څه به کېږي. په راتلونکي لسو څخه تر پنځلس ورځو کې به روښانه شي چې څه باید وشي. د کنفیوشن انسټیټیوټ او د چین د استادانو د راتلونکي تدریس په اړه د پوښتنې په ځواب کې ډاکټر ناصرالدین وویل چې دا ستونزه به د پوهنتون په کچه نه بلکې د چین سفارتخانې او د پاکستان د حکومت په کچه هواره شي. ویل کېږي چې د کراچۍ پوهنتون ترڅنګ د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم چینایي ژبې زده کړو څانګې کنفیوشن سنټرې تړلې شوي او ټول چینایي استادان بیرته چین ته تللي دي. خو پاکستان کې په حکومتي کچه چارواکو او نبیا د چین کونسلګرۍ د چینایي استادانو بیرته چین ته د تلو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د کراچۍ این ای ډی پوهنتون کې هم د چینایي ژبې زده کړې کېدي. د این ای ډی یونیورسټۍ وایس چانسلر ډاکټر سروش لودی د مای په شپاړسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مای په پنځلسمه ناڅاپه موږ خبر شو چې چینایي استادان بیرته چین ته روان دي. دی وایي چې هغوی به په کراچۍ کې زموږ سره کراچۍ پوهنتون او په آی بی اے کې هم تدریس ورکولو. اوس هغوی بیرته تللي، موږ هم دغه څانګه تړلې ده. په این ای ډی کې شاوخوا دوه نیم زره زده کوونکو د چینایي استادانو نه زده کړې کولې. په را روان وخت کې به آنلاین زده کړې یا کېدی شي چې د چین څخه نور ټیمونه راشي. چین د پاکستان څخه خپل استادان په داسې حال کې بیرته بللي چې په کراچۍ پوهنتون کې په شپږشتم اپریل د چینایي کنفیوشنس انسټیټیوټ په ګاډي ځانمرګي چاودنه شوي چې پکې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو. او د دغه ځانمرګي برید ذمواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. او بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مای په دیارلسمه په اسلام آباد کې د چینایانو په یاد کې تعزیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې کراچۍ پوهنتون دغه برید په چینایانو نه دی شوی، د پاکستان او چین په دوستۍ شوی دی. او حکومت به په کراچۍ پوهنتون کې په ځانمرګي برید کې د ککړو مجرمانو ته د مثالی سزا ورکولو پورې په قلاره کې ننی. یاد دی وی چې په پاکستان کې د چینایي ژبې د زده کړو لپاره تر ټولو لومړی په کراچۍ پوهنتون کې کنفیوشنس انسټیټیوټ په 2013 کال کې جوړ شوی وو. او بیا د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې هم پنځه د کنفیوشنس په نامه چینایي انسټیټیوټ کار کوي. د پاکستانی ټینک ټینک پاکستان چاینا انسټیټیوټ تر مخه دا وخت په پاکستان کې شاوخوا دیرش زره پاکستانی په بیلابیلو درجو کې د چینایي ژبې زده کړې کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اتوار پر ورځ په پېښور سره نږدې په سربند کې په یو هدفي برید کې د دوو سکانو تر وژنو وروسته سکانو پرون په همدې ښار کې احتجاجي لاریون وکړل. د دې تر څنګ هم پرون د اقلیتي ټولنو د مسلمانانو د بېلابېلو مسلکونو دیني عالمانو په پېښور پرس کلب کې یوه غونډه وکړه. دوی وویل په پېښور او نورو سیمو کې د مسلمانانو او اقلیتونو ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. دوی په خپلو کې د ورورګلوۍ په فساد کې ژوند کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې پر اقلیتونو د بریدونو عاملین ونیسي، هغوی سزا کړي او د اقلیتي وګړو د امنیت لپاره فوري اقدامات وکړي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو د حفاظت یقیني کولو لپاره د کوټلې تګلاري جوړولو غوښتنه وشوه او د دې ترڅنګ دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په سمدستي توګه د دغه برید وروسته د سیک اقلیت سره تش د غمرازۍ لپاره هم حاضر نشو. په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو استازي سردار رنجیت سنگ په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
دلته کې په احتجاج باندې او صوبایي حکومت نه یو مشر هم نه درغله، چې کوم د زموږ ایڈوایزر صاحب دی هم نه درغله. وزیر اعلی خو پرېږه دي چې زموږ ایڈوایزرز دا حالات دي.
د اقلیتونو په ستونزو د کارکونکو یوې مدني ټولنې مشر هارون سربدیال په خبری کانفرنس کې وویل چې د امنیتي ادارو لوړپوړي مشران دي د اقلیتونو د مشرانو د بیلابیلو اندېښنو لپاره یو غونډه په سمدستي توګه راوبدي، ځکه چې د دوی ځینې ستونزې داسې دي چې دوی د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره شریکول واړي. هم په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل،
مجاز اداري دي چې کوم ټیرریزم ختمولو لپاره کوم کار کوي لګي دي، په هغه ځای کې زموږ د پاکستانی هندو سکھ مسیحي دا چې دي نان پولیټیکل چې کوم لیډرشپ دی هغه پکار دی چې هغه ان بورډ والی چې هغه خبرې چې زموږ کوم خدشا سره دي یا زموږ مستقبل سره تعلق لري هغه دي نوٹ کړي او هغه نه پس داسې پالیسی جوړ کړي چې داسې واقعات بیا ونه شي او خلک چې دي پریشان حال نشي او دا نشي چې بیا ملک پرې خودو باندې یا علاقه پرې خودو باندې هغه راشي.
بیلابیلو دینی عالمانو په خبری کانفرنس کې د اقلیتونو سره د یووالي سرګندونه وکړه، خو دوی په حکومت غږ وکړو چې که په اقلیتونو په بریدونو کې څوک هم ککړ وي یا له بهره سازشي عناصر په دې کې لاس لري، نو حکومت دې د دې د مخې نیولو لپاره خپل ذمہواري ترسره کړي. د متحده علماو د بورډ غړي مولانا میراج الدین مشال ریډیو ته وویل،
اقلیتي برادری سره اظهار یک جهتی د پاره او د کوم واقعات شوې دا دردناک دا غي بھرپور الفاظو کې مذمت کوم. څومره برادری چې دا اقلیتی دا سکھ برادری دا کرسچن دا مسیحی دا ہندو برادری دا ټول له تحفظ ور کول مالی او جانی دا د ریاست ذمہ داری دا پکار ده چې هغه ته مستقل بنیادونو سره تحفظ ملو شي.
خود وزیر اعلی محمود خان لخوا په خبر شوی بیان کې د ایتوار په ورځ په پیښور کې د دوو سیکانو د وجنې د پیښې غندنه کړې و او هغه د پولیسو مشرته په دغه بریټ کې د ککړ کسانو د نیولو امر ورکړی و. خو په خبری کانفرنس کې د سیکانو د ټولنې استاد وویل چې دوی د صوبایي حکومت د رد عمل نه مطمئن نه دي، نو ځکه هغوی په بټتل بازار کې د سیکانو د وجلو د وروستۍ پیښې وروسته اول احتجاجي لاریون ترسره کړو او بیا یې په پیښور پریس کلب کې په خبری غونډه کې د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
غلام غوس رپورټ روانونه. په شمالي وزستان کې یو بل ماشوم ته پولیو ناروغي لګېدلې. روان زیږدیز کال د پاکستان کې درېیم ماشوم دی چې په ګوزڼ یا پولیو وخته کېږي. پولیو وهلي دا درې واړه ماشومان د شمالي وزستان دي. د دې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د ماشومانو ته ځکه پولیو شوي چې میندې او پلرونه یې هغوی ته له واکسین ورکولو انکاري ول. دا چارواکي د سیمې په نورو ماشومانو کې هم د پولیو وایرس موندلو کې دوه ویره ښیي. تر دې تازه پیښو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د روانې مې میاشتې له درویشتمې به په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیلوي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې ضلعي مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې اندېښنه ده چې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ نور کیسونه هم راشي.
نارت وزیرستان شدرې پولیو کیسز روغلي دي، دا به مزید نه راشي. تقریبا 10-12 پیرې کیسز ایکسپیکټډ دي او 100 میش سیمپلز لژلیا دي. وجوهات مشتره ده دي، خو مشتره چې کوم ولنټیر ټیمز دي هغه مشتره چې درویغ وکړو هغه مشتره سره هغه نوې چې ثابت کی چې د ویکسینیشن کړه یا نه د کړه. می سره مین خبره دو سایلنٹ ریفیوزل. سایلنٹ ریفیوزل ار ریفیوزل وی چې مېر پروت ویکسین نه ورکوي او ما موسر ټیم ته د حمید پلوروی چې راته غوته په لګاوه او ویکسین ما ورکاوه میسر چې سپیرې کمیونټي او مېر پلوروی سپورټ کړای نه وی نو اے پیرې د هیل ټیم یا اني ټیم سانه شي کړی چې کلا ویکسین ولې بچونه ته ورکول شری کو نو ان اباد به میش پولیو فری ډیسټریک کېدای شي. او
ډاکټر شمس وای چې د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو ایمرجنسی مهم شو د درویشتمې مینا بل مهم کوي
اول ورځ نه کیس روغلی د ټول ډیسټریک الحمدلله پوسټګر شته میش نېشنل یو سی پروینشل یو سی د ټول شه زبردست سټرګل روان کړای دا کمیش سره مولانا کرام دی کمل کون صاحب هون دی د وزیرستان سیمرا سټیک هولډرز دی د ټول سره میش میټینګ کینه کی جرګی کی وسره چې دا پخپل کړی شه اګهی مهم موچلې وی چې را د میش سیمرا ټیمینه ورسی ویکسین ورکو بل میش سره ګورنمنت سپروایزر هون دی سی ایم اوس دی دے اشا زبردست ٹریننگ راؤنڈ دا چے پودا غ بندے پوی کو چے میر دا خلق چے سیک ویکسین نہ ور کوی نو کلیئر کٹو وی چے دا کیر ولا دا بچونی ما ور کوی گوتیش نول ما کئی وتا
دا پولیو مخنیوی پروگرام مشران وای چے 2021 کال کے پٹول پاکستان کے یواز یو کیس رپورٹ شوی وو روان کال ہم یو کیس نہ وو چے پتے رو سونئی کے درے کے سونا پر لپسے د شمالی وزیرستان نہ راغلل سورہ زوڑان دے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل هم د بنو دوره کړی و او د کمشنر بنو په دفتر کې د صحت محکمې مشرانو او شمالي وزیرستان بنو مشرانو سره لید کاته کړی ول نو موړی ویلی ول چې د نړۍ په پاکستان نظر وو چې د پولیو د غلطه خاتمه کیږي خو د بدمرغه شمالي وزیرستان کې نوی کیسونه وشول نو وزیر اعظم د دې په خپل نوټس اخستی او اوس ګړندی ګامونه اخیستل دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر د مې پر 14 یعنی پرون په لده کې د مسعود پرس کلب د ودانۍ د تعمیراتي چارو پرانیسته وکړه. نوموړي وویل د پرس کلب جوړېدا او فعالیت به د سیمې د امن او ترقۍ په چارو کې مهم رول ولوبوي. د جنوبی وزیرستان مشران او هم د سیمې خبریالان دې کار ته خوشاله دي او وایي چې دوی د سیمې خبرونه به اوس نه یوازې ځایي خلکو بلکې نړۍ ته پر وخت ورسي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
سویلی وزیرستان سب ڈویژن لداخ سے 13 پشپوڑا سم مئی دے مسعود پریس کلب ودانئی دے بنیاد شولے تقریب شوائدائی پدا مقابلے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل
دزی روکڑا افتتاح دے مسعود پریس کلب تا دے مسعود دے تاریخ کے دا یو انتہائی اہم غسنگی میل دا او مونگا دے خلق دا دا پیغام ور کمن غواڑی چ مونگا مسعود دے علاقے کے دے امن غواڑی او اغا دا ترقی غواڑی او اگے پر
انتظامیہ دلادی سیمینا یو مشر سلیم ماسید بخپلا سیمکشے دے پریس کلب ودانے جوڑے دلے پا براکشے ویائی
دے مسعود پریس کلب افتتاح وشولا برگیڈیئر و ڈی سی و ای سی و ماسید مشرون وی ڈیرا دے خوشولی کسا و سیلاب مسعود علا و بخشی دے یقی کوششنینا وی رانگی رو ڈلیو ٹوٹل ماسید دیر پہ خوشول دی و دائی وویل چگنا ویسا دے می راوز انشاءاللہ چه مسلاوی د دنیو کنج کنج تور اسیږي انشاءالله دو د وزیرستان د ترقی یو بنیاد جوړیږي.
د مسجد پریس کلب خبریال سکندر حیات ویایي چې د پریس کلب ودانۍ جوړېدلې نه پاس با د سیمې خبریالون په خپل سیمک شو چار کولای شي.
د مسعود پریس کلب ول پروفیشنل صحافیون دي چې دلته کوم پریشان وشوي را نه ایجاد پداشه د صحافیون هه کورین اړنګ شوی دی د چکم رهایش و عام ټانک پړی خان شو چې کلو هدا سه ایونت و په ساوت وزیرستان شه نو دوی د ټانګ د ډی خان نه رتلل بیا دلتا کوریج کړلی بیا واپسی تلل او نو دا د دوی د پورا ډیر مشکلات وو خو دوی د پام مشکلات سه خپل رپورټینګ جاری سو تلای دی دایو دوی ته داسه موکام لا وشولا د پریس کلب جوړول چې دوی وس په ډیر اشا طریقه سره د خپل علاقې نه ش رپورټینګ کولای شي.
بلاداک شه د مسجد پریس کلب ودانۍ جوړې دلې بنې د مسجد پریس کلب انور مسجد او د اجی خلیل خبره هم ور وای
د چې کیم بالکل نو ګو ایریا لیا داسه بند غو نه پته شوې د وزیرستان د بندوله یو ختم شي د دغه د پریس کلب په وجه د دغه صفیونه په وجه چې راسایي وي موجود وي دولت نو دا ډیره غټه फायदा دوه عوام ته
د خلیل زی خبره کوم مسعود پریس کلب چیرمن د شي کی خبره وکړي چې د میج د پورا د یو غټه फायदा وشه د پریس کلب د میج علاقې ته روغی او صفیونه د میج سره نږدې شول د میج هر خبره هر وضو شزر او شپ خو شروع چګوي وز د غیزونه رپورت لا ولای شي او هر قسم سہولت دغه نمشتا وز جوړ شو او بدام د صفیون ته اندر سہولت او خلک ته اندر سہولت
دی. سویلی وزیرستان مسجد سیمې خبریالونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د پاکستان نور شهرونو پریس کلبونه پرانګ د مسجد پریس کلب ته هم هغه ټول سهولتونه زر ور ورسوي چې دوی په خپله سیمه کښې د ازادي سره خپل رپورټینګ کولای شي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، لدا، سویلی وزیرستان.
په پېښور کې د مازدیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د بلوچستان د موساخیل او شیرانی سیمې ترمنځ د شین غر په ځنګلونو کې د 13 ورځو راهیسې لګېدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. په سیمه کې د ځنګلاتو د محکمې افسر عتیق خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور وژنې لپاره امنیتي ځواکونه د ځنګلاتو محکمه هڅې کوي، خو باید د دې لپاره د یو هلیکاپټر انتظام هم وشي. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کرادار سیمه کې تېر ماښام یوې چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې او 14 نور کسان پکې زخمیان شوي دي. د کراچۍ د سیول روغتون ټراما سینټر مشر ډاکټر صابر میمن رسنیو ته ویلي چې د چاودنې وروسته روغتون ته د یوې ښځې مړې او د 4 پولیسو په ګډون 14 تنو بخښنه غواړم 14 تنه ور وړل شوي دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل 10 له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان په بېلابېلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته استاره شوي دي. په دغه ځانمرګي برید کې د یو پاکستاني په ګډون د چینایي ژبې 3 استادان وژل شوي وو چې ذمهواري یې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. امنیتی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې تېره شپه د عملیاتو پر مهال 3 وسلوال وژل شوي او 3 زخمي شوي دي. یو پوځي افسر چې نه وخت نوم یې واغستل شي د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي سرتیرو په محمد خیل لنډ سیدآباد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه تر اطلاع وروسته عملیات وکړل. په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1200 ماشومانو کې د ګزڼ د وایرس اندېښنه ده. په داسې حال کې ده چې د مې په 15 په هغه سیمه کې د پولیو یو بل کیس هم رپورټ شوی. او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په بې ثباته او خودمختاره سیمه ګورنو بدخشان کې یو تن وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د ربړ ګولۍ او اوښکې بیونکي ګیس کارولې دي. د احتجاج کوونکي د سیاسي مشرانو د استعفا غوښتنه کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. په تیره سموده کې پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوي دي چې پکې د عام وګړو تر څنګ امنیتي ځواکونه هم پنخه کیږي. یوازې په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې شو لږ تر لږه 4 بریدونو کې شاوخوا 43 کسان وژل شول. بلخوا د پاکستان حکومت په افغانستان کې دیرا د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې روانې کړي او سرچینې وایي چې په هغو کې پرمختګ شوی دی. پوښتنه دا ده چې بیا ولې په پاکستان کې وسلوال فعالیتونه سیوا شوي دي او تر شا یې لاملونه څه دي؟ زموږ همکار انیسې اجمل پر دې موضوع له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستانی طالبانو یو مشر د نوم نه خبرو په شرط د مې په 14 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مسجدو مشرانو د مې په 14 په برمل کې د طالبانو له مشرانو سره ملاقات کړی او ورسره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. دغه سې 4 ورځې وړاندې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم قومندانان مسلم خان او محمود خان په دې موخه طالب چارواکو ته سپارلي چې که له هغه ناقانونه ډلې سره د سولې خبرې بریالی شي نو هغې به خوشي کړي. د پاکستان حکومت او فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې خبرو په اړه دا رپورټونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې یوازې د مې له 12 واخلې تر 15 نیټې پورې په پېښور، شمالي وزیرستان او کراچۍ کې په بېلابېلو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شاوخوا 43 کسان وژل شوي دي. دا چې د دې حالاتو تر شا وجوهات څه کېدای شي، په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزي د مې په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې امنیتي حالات هغه وخت ښه کېدای شي چې د طالبانو تر څنګ نورو وسلوالو ډلو سره هم د سولې پاړه خبرې وشي.
پاکستان حکومت په دې ټیم کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې دي. پای کې زموږ چې کوم اطلاعات دي نو وایي چې پېشرف شوی دی تحریک طالبان پاکستان کې چې کومې ډلې داسې وي چې هغه څه پیږنې ده چې کنه یې خبرې نه کوي یا که فرض که معاهده وشي نه بې مني نه، نو هغه ډلې هم راوستل شوي دي او کابل کې د هغې سره د پاکستان د ډېر اهم خلکو ملاقاتونه شوي دي. خو د دې نه علاوه چې کوم په کراچۍ کې حمله وشوله بلوچستان کې کېږي نو بلوچستان او د کراچۍ خفیه اولي چې کوم د بلوچ نېشنل سپریټس مومنټ دی هغې دي. اوس دلته کې یو درېیم چې کوم غټ خطرناک افیکټیو دی پاکستان د انټرنل سکیورټی لپاره نو هغه داعش دی که پرس کا د ډلې کینی او دی پاکستان حکومت سره معاہدہ کی کم طریقے طالبان پاکستان دے اور دا چکم مومنٹ روان دے دا بلوچان ہو یا بیدا داعش ہو دا با دا پاکستان دا داخلہ سیکورٹی کی امن و امان دا پارا یو کانسٹنٹ تھریٹ ہوئی
په پی خبر کې د مې په 15 دوه سیک دکانداران وشل شو خو له دې وړاندې د ستمبر په 13 په پی خبر کې د یو بل سیک سردار ستنام سنگ د وژنې سیمواری داعش ډلې منلې وه د مې په 14 د شمالي وزیرستان په میرعلي او میرامشاه کې په دوه پیښو کې بیا د درېو ماشومانو او درې پوځیانو په ګډون لس تنه وشل شو د دې پیښو سیمواری هم لا چا نه ده منلې خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو د حملو سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده د مې په 12 د کراچۍ په صدر بازار کې بریدو شو چې پکې یو تن وشل شو د دې پیښې سیمواری سندو دیش ریولوشنری ډلې منلې ده له دې وړاندې هم د اپریل په 16 په کراچۍ پوهنتون په ځانمرګي برید کې د درېو چینایانو په ګډون 4 تنه وشل شوي وو سیمواری بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه د ډان وسپانې خبریال اسماعیل خان بیا وایي چې په تېرو څو ورځو کې د شوو بریدونو سیمواری تحریک طالبان پاکستان ډلې نه ده منلې نو داسې ښکاري چې دا ډله د اوربند په خبرو ولاړه ده
تحریک طالبان پاکستان نه دي چې هغه په پاکستان کې داسې بریدونه کوي نور ګروپونه هم دي داعش ته ټي ټي پي نه بهر بعضې ګروپونه دي چې په ټي ټي پي کې نه دي خو فعال دي اوس پورې چې کله نه ده اوربند راغلی تر عین وخت تر اوسه پورې د ټي ټي پي د اړخه صفایي
خو په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د مې په 2 په یو رپورټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د مارچ پرتلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ شوی وو د ادارې په وینا په اپریل میاشت کې د یو شمیر حملو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه د پاکستانی فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار په اپریل کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي او ورسره خبرې ودرولې دي سرچینې وایي د مې په 9 د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره ولیدل چې په نتیجه کې هغه وسلوالې ډلې د وړوکي اختر په مناسبت خپل لس ورځنی اوربند د مې تر 15 نیټې پورې وغځاوه د امنیتی چارو پو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې طالب چارواکو ویلي وو چې خپل خاوره باید د بل کوم هیواد خلاف نه کاروي نو باید په خپله د خبره ودرېږي
دلته بریدونه هم لګي خودکش حملې هم کیږي او خصوصا په دې کې چې اوس ټارګټ ته هغه نو سکیورټي ادارې زیاتې دي او دا یو تشویشناک صورتحال دی په دې په نتیجه کې اوس چې کوم عملیات د رد الفساد په ضمن کې کیږي هغه هم کیږي لیکن بل د افغانستان پزمکه باندې چې کوم داسې شبکې موجودې دي چې په هغه کې داعش هم شامل دی ٹی ٹی پی پکې هم شامل ده او نور پکې سسپلنټر ګروپونه هم شته دي هغوی د دې خبرو اترو یا د سولې د عمل نه آزاد دي پاکستان بار بار افغانستان حکومت ته دا وایي چې په دې کې همکاري وشي چې دا خبرو اترو عمل وړاندې ولاړ شي
د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې هم له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې او شمیر موافقه کړې وی چې ناکام شوی او د هرې لوسنامې تر ماتې دروستو تاوتریخوالی لا زیات شوی چې پکې د دواړو خواو تر څنګ ولسی وګړو ته هم لوی ځاني او مالی زیان رسیدلې دی بل خوشنن کې وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره پکار ده چې پوس او حکومت د تحریک طالبان پاکستان تر څنګ د نورو وسلوالو ډلو فعالیتونو زیاتېدو ته هم پام وکړي
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
که څه هم په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو د کنټرول ادارې اوګرا روانه میاشت حکومت د دې توکو په نرخونو کې د اضافه وړاندیز کړی خو د خزانې وفاقي وزیر ویلي چې حکومت به زاړه نرخونه پر ځای وساتي د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي حکومت په دوو کې ګیر دی یا خو به ولس ته په رعایت ورکولو خپل سیاست او یا به هم د سختو پریکړو په کولو د هیواد اقتصاد ژغوري تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې
د مئی په 15مه پاکستان آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا اوگرا پیٹرولیم نرخونو کې د زیاتوالي وړاندیز حکومت ته ورکړی. ولی وزیر اعظم شهباز شریف یو وار بیا زاړه نرخونه برقرار ساتلو فیصله کړی ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د مئی په 14مه ویلي چې د حکومت د پیټرولي مصنوعاتو نرخونو سیوا کولو هیڅ اراده نشته دی. ولی دوی دا په ډاګه نکړه چې دا ځل اوگرا څومره زیاتوالی تجویز کړی. خو دې نه وړاندې د اپریل په 15مه اوگرا د یو لیټر پیټرولو نرخ یو شل روپے د زیاتولو وړاندیز کړو. او هغه وخت هم وزیر اعظم شهباز شریف دغه سمری مسترد کړی و. دغه نرخونه زیاتېدو او دغه ډول سبسیډي ختمولو سره به په اولس او په ملکی معیشت ساسرات وي. پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ذلاکت خان وایي
که سبسیډي نه ختموي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کړي. او که سبسیډي ختموي نو دا به د ووټ بینک متاثره کوي. کله چې عمران خان صاحب دا سمیل کا چې یاره زما حکومت ختمیږي نو هغه اعلان وکړ چې جون پورې به دا سبسیډي چې کومې دا به برقرار وي. دا یو داسې هار دی چې راتلونکي حکومت ته په غاړه کې واچو چې نه تختی دی شي او نه سکول شي.
وفاقي د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ترمخه روان مئی میاش کې د پیټرولیم زاړه نرخونه برقرار ساتلو لپاره حکومت 55 اربا او 8 کروڑ روپے سبسیډي منظوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې باید حکومتي اتحادیان یو ځای کینی او ملک ته د معاشي بحران نه وباسي.
حکومت سره چې دی ډېرې پیسې د یو مت نه پیسې بل مت ته ایستلی شي او د عوامو د ژوند د ښه کولو لپاره پکار دی چې داسې کار وکړي په کوم نان ډیولپمنټ خرچې دي. د حکومت په هغې باندې کمې راوستې شي، د فوج په خرچو باندې کمې راوستې، دا شاهانه تر زندگی چې د خلکو په ټکسونو باندې راغلي په دې باندې کمې راوستې شي، په دې په ځای باندې په خلکو باندې بوج.
د خزانې وزارت تر مخه دا وخت پاکستان کې د یو لیټر پیټرول نرخ 6.5 روپے دی. ہائی اسپیڈ ڈیزل 1.45 روپے دی او د یو لیٹر پسر حکومت 6.8 روپے او یو اویا پیسے سبسڈی یا رعایت ورکوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د لندن تر 15 ورځنی سفر وروسته چې د مسلم لیگ نوم د ځینو مخکښانو په ملتیا د دې ګوند مشر نواز شریف سره پکې ولیدل. د مې 15مې پر ماښام اسلام آباد ته ستون شوې. وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري غورځنګ له مشر مولانا فضل الرحمن او د ایم کیو ایم له مخکښ خالد مقبول صدیقي سره لیدنې او د ملک پر سیاسي حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپلو جلسو کې د حکومت د عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا وایي د حکومت لپاره ممکنه نه ده چې تر راتلونکي ډسمبر میاشت پورې انتخابات وکړي. دوی دا هم وایي چې د حکومت لپاره تر انتخاباتو زیات مهم چیلنج په هیواد کې راغلی، ګرانی کنټرولول او د اقتصاد بیرته رغول دي. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ. له هغه راهیسې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد د وزیر اعظم له څوکۍ لرې شوې، نوموړي په بېلابېلو ښارونو کې د ولسي غونډو لړۍ پیل کړې ده. عمران خان دې جلسو ته په خپلو ویناو کې له اوسني حکومت د نوو عام انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانولو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنۍ ویلي وزیر اعظم شهباز شریف به د خپل حکومت له اتحادي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یا خود انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا به هم ووایي چې د حکومت لومړیتوب یې انتخابات نه بلکې د اقتصاد بیرته رغول دي. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سلیم صافي د مې پر 14مه مشال رادیو ته وویل د فکر نه کوي چې حکومت به ژر انتخاباتو ته ولاړ شي. د خپل دې خبرې لپاره نوموړي ځینې دلایل وړاندې کړل.
الیکشن کم از کم د دسمبر د میاشتې نه مخکې امکان نه لري. د هغه یو څو وجوهات دي. یو دا ده چې سپریم کورټ آف پاکستان کې الیکشن کمیشن آف پاکستان دا بیان ورکړو چې مونږ تک نن ویل شي د مونږ وو میاشتو پورې الیکشن نشو کولای، دا غي د پاره به زمينه برابر اور پاړي. دوهمه خبره دا ده چې پیپلز ګوند خود مخ کې نه دا غواړي چې دا سمجهانه وخت پوره کړي. د عمران خان مخالف سیاسی ګوندونو کې دا نظر هم شته چې تر څو پورې د عمران خان چې کما د اپوزیشن په قول د دروغ او نریټیو دا موږ ایکسپوز کړی نه نو الیکشن تل چې دی دا وی په ګټه کې نه دی.
د 2022 زیږدیز د اپریل پر لسمه په کامی سملای کې د عمران خان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لرې شو. عمران خان په خپلو جلسو کې اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې له امریکا سره لاس یو کړل او د حکومت یې چپه کړ. نوموړی همداراز وایي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو مالی درغلۍ کړي دي او باید حساب کتاب ورسره وشي. خو د اپوزیشن ګوندونو په تیره د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مخکخان وایي د تحریک انصاف په حکومتي دوره کې د دوی پر ضد د احتساب ادارې یا نیب له جوړو کیسونو دوی بریالي ووتل. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي د پاکستان ولس دا مهال ګرانې په تنګ کړی او حکومت ته سترګې دي چې تر هر څه مخکې یې له دې مسلې باید خلاص کړي. نوموړی زیاتوي د رڼو انتخاباتو لپاره ضروری ده چې په انتخاباتي قانون کې اصلاحات وشي.
د وخت کې کوم ډېر سخت لوی او معاشي مسله راڅرګنده شوې ده، پاکستان کې حکومت فوري طور باندې کوم اقدامات نه کوي، نو ماهرین دا ګڼي چې د دینه به ډېر زیاته ګراني راشي او دا به ګراني به داسې چې د خلکو د برداشت نه بهر شي. د الیکشن د معامله چې کومه ده اوس هغه په دین حیثیت لري. د الیکشن هم همدغه رنګ کېږي څنګه چې کال 2013 د کوم قانون چې او نو د دې نه خو د دې خلکو ګیلې وي کنه چې په هغه کې لاسوهنې اسانی وي. که الیکشن اوس شي نن دا حکومت به یا عمران خان یا د شهبا شریف ته واپس دي، نو که همدې خلکو له واپس نه ځینو حالات خو بیا هم همدغه دي.
د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د مې پر 11 په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته وویل د دې لپاره چې بیا یو سلیکټډ کس د پاکستان د وزیر اعظم پر څوکۍ کېنني. حکومت پلان لري چې تر انتخاباتو مخکې په انتخاباتي او هم احتساب قوانینو کې اصلاحات وکړي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن هم د مې پر 12 په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د آصف علي زرداری د انتخاباتي اصلاحاتو د وړاندیز هرکلی وکړ. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز شریف د مې پر 15 د پنجاب په ګجرات کې وی جلسې ته په وینا کې وویل د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو په اړه حتمی پریکړه به د پلار او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف کوي. بل لور ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې پر 14 د سیالکوټ په جلسه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې دروانې میاشت په پای کې د اسلام آباد پر لور مارچ کې په لوی کچ ګډون وکړي او اوسنۍ حکومت زر انتخاباتو کولو ته اړ کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال سلیم صافی وایي د عمران خان د جلسو او ویناو هدف پر حکومت نه بلکې پر پوځ فشار راوړل دي چې په انتخاباتو کې یو ځل بیا د ده ملاتړ وکړي.
اصلا هغه چې کوم فشار جوړ کړی دی نو هغه د حکومت ته زیات هغه په اسټابلیشمنت باندې راوستل غواړي چې هغوی مداخله وکړي او دوباره الیکشن وکړي او د هغه لپاره هغه کارونه وکړي کوم چې په تېر الیکشن کې شوي وو. د عمران خان د جلسو کې د خلکو شمولیت یا هغه جذبه چې دی نو هغه ورسته ورځ په کمېدو باندې ده او دا نور ګوندونه چې دي هغوی اوس خپلې تیاریانې نیسي، نو په دې باندې هغوی یقین لري چې د عمران خان دا فشار به ختم کړي. عمران خان زیات فشار زما په خیال کې د دې لپاره هم جوړوي چې د هغه خلاف یا د هغه د ملګرو خلاف کیسونه جوړ نه شي. زما په خیال په زرګونو جلسو باندې هغه فشار نه جوړیږي کوم چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی په ختمولو باندې او د ټولو اسمبلو نه په استفاګانو باندې جوړیږي. عمران خان خپله هم هغه کار ته یا تیار نه دی او یا په خپلو ملګرو باندې اعتبار نشته چې کینې هغوی به د هغه په خپلو باندې استفا ورکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ډان رسپانې د میش 14 په اداریه کې راغلي د وزیر اعظم شهباز شریف ائتلافي حکومت د 2021 زیږدیز د هغه انتخاباتي قانون ختمول غواړي چې د هیواد دننه پاکستاني وګړو ته د الکترونیک ووټنګ مشين په ذریعہ او بهر میشتو غو ته د انټرنیټ لارې د رایو اچولو حق ورکوي. خو اداریه زیاتوي په داسې حال کې چې د تحریک انصاف 123 غړو له کمی سملای استفاګانې ورکړي د دې قانون د لمن زوړلو د ممکنه حکومتي اقدام مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې ګرمي بیخي زیاته شوې چې ورسره په دې هیواد کې د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو بحثونه هم ګرم شوي دي. پوهان وایي یوازې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې آب و هوا بدل شوې چې لکه بله انساني ژوند په مختلفو بڼو کې اغېزمن شوی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې په تیرو ورځو کې درجه حرارت ان تر 50 سینټي ګریډ هم اوښتی و. د آب و هوا د دې بدلون له کبله ځینې سیمې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل له پیښور د شبیر جان پر رپورټ کې.
دا زراعت او پوهنتون پیښور کې د موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج مرکز په خوانې مشر پروفیسر ډاکټر اجمل وایي چې 2006 کې دوی یو څېړنه کړې وه چې تر مخه د نړیوال ګرمایش یا ګلوبل وارمنګ او مخ په زیاتېدو آبادۍ له وجې راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو کچا نور هم کمیږي، د واورې ګټان هم په ویل کېدو دي او فصلونه به هم ډېر اغېزمن کېږي.
کم بارانونه دي، د دې کمزور سیستم دی هغه دا ورو اوس چینج کېږي. 2040 پورې بارانونه چې کم دی په جمعې کې ورو ختمیږي او په اوړي کې به زیاتېږي. مخکې به په جون جولای کې کېدل 1960 کې او 1960 نه چې مخکې روان شي 2000 او بیا 2020 پورې او 2020 نو 2040 پورې، د دې دا چې کم تل دی دا چې کم پیریډ دی دا ورو دی مارچ تم راغو او دې سره چې کم دی نو په دې ګلیشیر بلټینګ سره زمين چې کم پهاړي علاقې دي چې کم دی چې دا برفباري زیات کېږي. حال تکې د دې ځمکې کټاو چې ورته موږ وایو هغه هم زیات شوی دی او بره نه چې اوبه فلش فلټ راځي ان ایکسپیکټډ لاندې دا زمین باندې فصلونه ته هم ډېر لوی خطر ده.
نوموړی زیاتوي چې روان کال هم د 30% نواله تر 15% پورې بارانونه د ضرورت نه کم شوي دي. ګرمۍ کې زیات او تیز باران وشي خو ذخیره کیږي نه، بل د اوبو استعمال زیات او د ځمکې لاندې په قدرتي یا مصنوعي توګه د ډیمونو د کمی له وجې ذخیره کول نظام هم د نشت برابر دی. د کم له کبله چې د ملک میدانی علاقې د اوبو د کمی په شان خطرو سره مخ کېدی شي او ځینې وړاندنه د وچکالۍ ښکار دي. د پیښور پوهنتون د ماحولیات څانګې پروفیسر ډاکټر اسف خان وایي چې د آب و هوا بدلون باید مخنیوي وکړي شي، ځکه کم بے وخت بارانونه دي یا د خپل ضرورت نه ډیر کم یا ډیر زیات نو دې سره ټول نظام ګډوډی دي شي او د اوبو یو لوی ستونزه سره خیبر پختونخوا او بیا ټول پاکستان هم مخ کې دي شي.
کوئی نړۍ کې یو ډیر سنگینه مسله روانه ده، هغه ته مونږ د نړیوال تودخ وي بیا دې سره مونږ د نړیوال چکم آب و هوا ده هغه بدلیږي لګیا ده. د نړیوال آب و هوایي تبدیلی چکم ده هغه ډیر مختلف سنگین اثرات کې دي شي. مونږ ګورو چې د آب و هوایي تبدیلی په اثراتو یو ډېر غټ اثر چې کوم دی هغه د موسمونو بدلون دی. موږ موسمونه چې کوم دی هغه بدلیږي لګیا دي، بې وخته بارانونه کېږي، ډېر علاقې داسې دي چې هلته ډېر کم باران ورېږي یا ډېر مودې پورې باران نه ورېږي، هغې سره وچکالۍ جوړه شي او په مستقبل کې ډېر یو سنگینه خطره ده چې پاکستان کې به د اوبو کمی جوړ شي. موږ سینونه کې کېدی شي چې اوبه ډېرې کمی شي.
ولې په دې اړه مو د ماحولیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا کې وزیر اشتیاق ورمن سره بیا مو د محکمې ډایرکټر محمد انور خان سره تماس نیول هڅه وکړې خو خبرې سره ونه شوې. ودا خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو څنګه ویپړن تر مخه صوبه کې چکما په 2019 کې لومبه د ماحولیاتو پالیسی جوړه شوې و. هغه کې مارک 2022 کې نور بدلونونه هم کړي چې تر مخه به د اوبو ذخیره کول د دې ځای کېدل مخنیوي او د غډول د استعمال ورستو بیا کارول یا ریسایکلینګ کول او نور یو شمېر ګامونه تجویز شوي دي. دا په عمل ده چې تیر کال د جولای میاشت کې د اوبو د وسایلو مرکزی وزارت لخوا په پاکستان سینټ کې جمع کړی شوی یو رپورټ ویلی شوی چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچه 25 فوټه نه تر 80 فوټه پورې لاندې تللې ده. دغه ډول د خیبر پښتونخوا په 23 نور ضلعو کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل لاندې روانه ده او د ټولو زیات اغېزمنه سیمه خیبر ضلعه ده چېرته چې د اوبو کچه 10 فوټه لاندې تللې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
افغانستان په ننګرهار کې د دولتي پوهنتون په ګډون د اتو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ وړم ورځ د کرکټ شلو ورځ سیالۍ پیل شوې دي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین وایي دا سلای به وو ورځې دوام وکړي چې مخه د دوی په خبره د کورنی کرکټ پیاوړتیا او ورزش ته د ځوانانو پام اړول دي. لوبغاړي هم د ټورنمنټ په پیلېدو خوشاله دي، وایي چې د دې لارې به دوی صلاحیتونه څرګند شي. دوی د دې ډبل سیالیو د هیواد نورو سیمو ته د پراخولو غوښتنه هم کوي. له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال د رپورټ اورو.
د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې یعنی پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر لوبډلې سیمې پلان تلاب پیدا کوي. له دغو لوبونو زموږ هدف د داخلي کرکټ پیاوړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه د دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه هم سره دلته ګډون.
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه ښایسته ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شېبې د اوریدونکو لنډ خبرونه بل انیسه اجمل وورو.
د بلوچستان د مسخر او شیرانی سیمې ترمنځ د شینغر په ځنګلونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې لګېدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. په سیمه کې د ځنګلاتو د محکمې افسر عتیق خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د اور وژنې لپاره امنیتي ځواکونه د ځنګلاتو محکمې هڅې کوي، خو باید د دې لپاره د یو هلیکاپټر انتظام هم وشي. د کراچۍ پوهنتون چارواکي وایي چې د اپریل د 18مې له ځانمرګي بریدې وروسته د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د چینایي ژبې استادان چین ته ستانه شوي دي. د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ ډایرکټر ډاکټر ناصرالدین خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 15مه یولس چینایي استادان بیرته خپل هیواد ته تللي دي، خو د پاکستان چارواکو د چین کونسلګرۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې د کراچۍ په کرادار سیمه کې تیر ماښام په یوې چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او 14 تنه نور زخمیان شوي دي. د کراچۍ د جنوبي زون د پولیسو مشر ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شو بارودي مواد له لارې شوې ده. د چاودنې سیمواري لا چا نه ده منلې. امنیتی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې تیر شپه د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او درې زخمي شوي دي. یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي سرتیرو په محمد اخیل لنډ سیدآباد سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه تر اطلاع وروسته عملیات کړي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د ګزرن د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي چې په سیمه کې په 12 نورو ماشومانو کې د ګزرن د وایرس اندېښنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مې په 15مه په هغه سیمه کې د پولیو یو بل کیس هم ریپورټ شوی دی. تر اوسه په پاکستان کې د پولیو درې پیښې ریپورټ شوي او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په بې ثبات او خود مختار سیمه ګورنو بدخشا کې یو تن وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره د ربړ ګولۍ او وختي ویونکي ګیس کارولې دي. د احتجاج کوونکي د سیاسي مشرانو د استعفا غوښتنه کوي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې څکو د دیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار اسحاق میری د مشال ریډیو له سټوډیو څخه تر نه غواړو د تاسو